ستړي مسی وخت د سهار لس بجې سوي نن د خالي ورځ د 2018 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ مو د مشالې د نن ورځې نحسه تخبرونو په دوهمه ګړۍ کې هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو او په پای کې به باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کړو. په پیل کې خبرونه. سرچکی د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری د پانسیکولو پر ضد مظاهره چانو پر خبريالانو بریدونه کړی دي. سپینه ماوړی وای ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره د طالبان سره د امن هڅې جاری وساتي. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری د پانسیکولو پر ضد مظاهره چانو پر خبريالانو بریدونه کړی دي. پولیس وایي په سلګونو مظاهره چانو د جمعې تل منځ وروسته پر حیدرآباد پرس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل آج پر دفتر برید وکړ چې پکې درې خبريالان ژوبل شول. د حیدرآباد یو ځای خبريال فیاض اوان بیگا له مشال لیډو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړ.
دیش نه زیات ساتیانو هغه وخت کې تسلب کړ. هغه ټول مشر شو د دې ځکه بندیوان شو. په هغه نه پس دی هغه ټول کړو کو ټول جوړه ټول پرشنه کې هر څه ناز ګر کړ. دا هغه دا شکایت چې موږ میډیا کوریج نه راکړي. میډیا باندې چې ټایم را پاو بندیان لګو د دې کړه د ممتاز قادری په حواله باندې کم خلک لګیا دي د خپل غم غصې زار کې دا زیات نه الهي کی.
له بریدونو سمدستي وروسته د پاکستاني وزیر اعظم له دفتر یو بیان خپور شو چې پکې نواز شریف دغه حمله وغندلې. په پاکستان کې به د نوي پروګرام لمخې په راتلونکو 5 کلونو کې 10 کروڑ ونی لګول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره د جمعې پر ورځ خبر شوی بیان وایي نواز شریف د گرین پاکستان پروګرام منځوري ورکړی دا چې مقصد یې د ځنګلونو او ځنګلي ژو خوندیتوب دی. دغه 10 کروڑ ونی به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لګول کېږي. بیان وایي د پروګرام نیم خرڅ به مرکزی حکومت او نیم به صوبایي حکومتونه ورکوي. دا شان بیان وایي وزیر اعظم امر کړی چې د هغو ځنګلي ژو رپورټ ورکړل سي چې له خطر سره مخامخ دي. په خبر پښتونخوا کې سرلننه د ځوانانو لپاره د ورځنۍ مایله پیلی شي. د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیگا مشال ریډو تول چې په میله کې به په سلګونو او لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي.
تقریبا زرو نوالا 1500 پوری پارٹیسپینٹس په بدیګی ساری شپږیش مختلف کیټګریز دی بدیګی او باګه ډراما دا بزنس پلان دی ناته قرات دی میوزیک دی باګه بدا مقابله گئی.
دا قبالی سیمه شاوخوا شل ځوانان به هم د میلی په سیالیو کې برخه اخلي. سپینه مانی وای ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاری وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون ناوخته وسوي چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغې سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې سي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. ښاغلی اوباما د ولسمشر اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډۍ سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینې خبرې له طالبانو سره مخته وړي. په ویډیو کانفرنس د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه. د ارګ په وینا د امریکا ولسمشر د ترګړې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. افغان چارواکي وایي ټاکل شوي د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمېر MD-15 او E-90 ډوله الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ور وسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال داود وزیري مشال ریډو تول د بې پایلټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان زده کوونکو له فارغې کېدو سره به 8 بې پایلټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل سي. جنرال وزیري زیاته کړه تر دې مخکې هم څو MD-15 او E-90 ډوله امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړې دي. همدارنګه په دې وروستیو کې هندوستان هم څلور هلیکاپټرې ور کړې دي. د دفاع وزارت دا هم وویل چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي کسانو د تربیت په هدف همدا اوس د هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان زده کوونکي بوخت دي. چارواکي هوایی د افغانستان په میدان وردک کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکونکي له وسلوالو طالبانو ژغورلې دي. د میدان وردک ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته پرون هغه مهال وسوه چې وسلوالو طالبانو د آزاد خیرو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګورا د سړک جوړونې کمپنۍ کارکونکي له موټره راکښته کړ. خبر پاڼه زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر ورسېدو مخکې د دې کمپنی ډرایور وژلې او دوه کارکونکي ټپیان کړي، خو نور 15 کسان ملي اردو وژغورل. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورسپانې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورسپانې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورسپانې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره انسوګیس استعمال کړ او په هغوی اوبه وشندلې. زمان ورسپانه هره ورځ 6,500 ګڼې خپروي چې د ترکی یو دیني عالم ملا فتح الله ګولین ته نږدې بلل کېږي. ښاغلی ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکی ولسمشر هغه تورن کړی چې د حکومت د راغورځولو هڅه یې کوله. د شام د بشري حقوقو د سر ډلې په وینا د شام د یغنی وې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوري وتلو سیمه تیره ورځ نیولې ده. د سر ډله زیاتوي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو د التنف پر سرحدي سیمه بمباري کړې چې داعش مجبوره سو دا سیمه پرېږدي او بیا د یغنو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله سو. له مشالې دومو خبرونه اوریدل او سم پروانه غړي کې دا مهم ریپورتونه لرو. د پنجاب صوبی د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کی ممتاز قادری پنسی پر ضد د هغه ملاتړو په حیدرآباد پریس کلب بریت کړی او تر څو ساتونو پورې خبري اعلان محاصره ساتلی وو. یو عیني شاهد
خدای دا شکایت زموږ د میډیا کوریج نه راځي. میډیا باندې چې ټیم را پوهیږي نه ګوډي چې دا ممتاز قادری په حواله باندې
د خیبر پښتونخوا نوی گورنر د خپلې څوکۍ حلف اخیستې. د فاټا د پارلمان غړي له د کم کارونه واړي
قبیلی دویم جواب دی او دویم دا چې ایکسټینشن وکړي انصاف دروازه خلاصه شي.
او په افغانستان کې سندرغاړي له ښارونو د باندې ځینو کلیوالو سیمو ته د پروګرامونو لپاره ولې نه ځي؟
شرایط ته معلوم دی او ماته معلوم دی زیاتره اوس اطراف ته نوزو. کوي ولسوالۍ ته ځو، کامې ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو. بعضې وخت کې نو د پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تلی یم.
دا به په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې وایم. او سم د خبرونی د پال ریپورت په پنجاب د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کی ممتاز قادری ته د پانسی ورکول پر ضد د جمعې په ورځ په سند صوبه کې احتجاجي مظاهره وسوې. مظاهرېچانو په حیدرآباد پریس کلب حمله وکړه او شاوخوا دیش خبر اعلانې تر څو ساعتونو پورې محاصره کړل، خو البته په کیسه مارک ژوبله رامنځته نه سوه. بلخوا په کراچۍ کې مظاهره کوونکو د اچ ټي وي پر دفتر برید وکړ چې پکې درې خبر اعلان ژوبل سول. تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د حیدرآباد ځای خبریال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړی و چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولی شي او بیا سه ځوانان پریس کلب ته راغلل، د نن هر څه مات کړل او اور یې ولګو چې لکه بلې درې خبریالان جوبل شوي هم دي.
د غرنګ په کراچۍ کې هم د بیلابیلو احتجاجي مظاهرو پر مهال د رسنیو په
دفترونو او گاډو حمله شوی. د کراچی پریس کلب د عمومي سکتر اے ایچ خانزاده په وینا چې نمایش سلور لارې سره نږدې د شخصي ټي وي آج په دفتر مظاهر چیانو د ګټو گزارونه کړي. همدارنګ کیمرامینان او رپورټران هم وهل شوی چې وروستو د کراچی پریس کلب سیکیورټي هم سخت کړی شوی.
کراچی پریس کلب کې سامنے پولیس کی
د کراچی پریس کلب مخې ته پولیسو باقاعده د امنیت ګامونه پورته کړي. همدارنګ په کراچی کې د میډیا د دفترونو مخې ته هم امنیت لپاره ګامونه پورته شوی. او که څه هم به د پیښه مخې ته راځي، نو موږ هیله لرو چې پولیس په خپل کار په ښه شان سره ترسره کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ کراچی کې مظاهر چیانو نه یوازې د رسنۍ کارکوونکي په نښه کړي، بلکې دکانونه یې هم په زور بند کړي وو او د پولیسو سره یې هم زور زیاتی کړی. بل اړخته وزیر اعظم نواز شریف په میډیا د حملو غندنه کړي او ویلي دي چې د رسنیو د امنیت ذمہواری د حکومت ته او کله به هم دوی چاته په میډیا د حملو اجازت ورنکړي. همدارنګ د سند ایالت اعلی وزیر قائم علی شاه پولیسو ته حکم کړی چې د میډیا د کارکوونکو او دفترونو امنیت یقیني کړي. د ذکر ده چې 15 ورځې وړاندې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په جرم کې پانسی کړی شوی وو، چې وروستو د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي. د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچی بلکې لاهور کې هم خبریالان په نښه کړی شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم د گرین پاکستان پروگرام په نوم د یو نوی پروگرام منظور کړی ده. د دې لمخې به په راتلونکو 15 کلونو کې به په ټول پاکستان کې 10 کروڑ درختی یا ونې لګول کېږي. تفصیل راته له اسلام آباد خپل همکار ریاض مسخیل راکوي.
پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې کم ماحولیاتي بدلون را روان دي، د هغه د لاسه پاکستان کې چې کم اثرات د ګرمۍ او د یخنۍ په وجه د غرنګ د بارانونو د کمی او د زیاتی په وجه باندې چې کم اثرات په ملک پریوزي او ورسره چې کم ځنګلي حیات دي، د هغه ځنې داسې سیزونه دي، ځنې داسې ځناور دي یا نور ونې بوټي دي چې هغه د وجود د پاکستان په ختمې دوه دینو دغه لړکی هغه متعلقه وزارتونو د کمجه د ماحولیاتو وزارت ته، دغه رنګ د ساينس او ټکنالوژي وزارت ته ویلي دي، او ورسره ټولو سلور وانو صوبو ته او ګلګت بلتستان او دغه رنګ د کشمیر چې کم ریاستونه دي هغه هم ویلي چې چارواکي په دغه لړکی د وفاقي حکومت سره او د متعلقه وزارتونو سره مرسته وکړي چې دارنګ موږ پر اتون کې 15 کالو کې کم د 10 کروڑ بوټو کرلو هدف ورکړی دی چې هغه پوره شي. د دې پروګرام تر لاندې به کم خرچ راځي نو په هغه کې به 50% یعنی نیم په نیمه واغه وفاقي حکومت ورکي او باقي چې کوم نیمه پاتې کیږي نو هغه بیا متعلقه صوبې او د غرنګ چې کوم ریاستونه دي هغه ورکي. په دې دوران به چې کوم د خیبر پښتونخوا یا د قبایلی سیمو د غرنګ د سند بلوچستان او د پنجاب چې کوم مختلف ځنګلونه دي، غرونه دي او نورې ازمکې دي چې کوم ځای کې کار کاروند کې دي، چې کوم ځای بوټي کرل کې دي، شلتي کې بوټي کری چې کوم پارکونه جوړ کړی شوی دي چې په هغه کې ځناور او خصوصي چې کوم نور سیزونه ځنګلي حیاتي، نو د هغې د تحفظ لپاره او د هغې د نسل زیاتولو لپاره به هم اقدامات کیږي. دغه رنګ د کمچې د ماحولیاتو وزیر دی، نو هغه ته هم هدایت کړی دی چې داسې کم سیزونه چې د هغې وجود په ختمېدو دی یا د هغې وجود ته خطر ده، نو هغه لړکې دی د متعلقه خلکو د ادارو سره کینی او یو رپورټ ته جوړ کړي او هغه دې هم زر تر زره وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د هیواد په کچه د ورځنۍ میله جوړه کړې ده. سرلننه شروع کېدونکې دې میلې ته د میگا یا لوی میلې نوم ورکړل شوی دی. په دې کې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ د قبایلي سیمو ځوانان هم سیالانه کوي. پر میله به شاوخوا 1.5 کروڑ روپۍ خرڅ راځي. تفصیل له پېښور غلام غوث سره کوي.
د مارچ په 15مه او 16مه نیټه په پېښور قیوم لوبغالي کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو ترمنځ د سیالیو یو لوی میله ترتیب کړی شوې ده او د لړکی د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان مشال ریډیو ته وویل
د کوم میله چې موږ ارنج کړی دی دا یو ډېر ایونت دی. په خبر پښتونخوا په تاریخ کې اولنې یو غټ میگا ایونت دی. دا 1000 نواله تقریبا 1000 نواله 1500 پورې پارټیسیپینټس په دې کې ساري شپږ مختلف کټګوریز دي. په دې کې
پاگی ڈرامہ دا بزنس پلان دے نعت دے قرات دے میوزک دے دس 26 ایونٹس سی کم چے دے سرا ریلیٹڈ دے زوانانو سرا
محمود خان زیاتوی چے پدے میلے کی دا ٹول پاکستان دا شپگیش پونتونونو زوانان برخه اخلی او دا بهر نه راغلی هلکانو او جنکو لپاره په پیښور کې د امنیت او استوګنی ټول انتظامات برابر کړی شوی دی.
ټیک ټاک سکیورټی بورډ تور کړی کی هغه مونږه سکیورټی ادارې ټول ان بورډ هغه ان شاء الله ټیک ټاک سکیورټی بورډ.
او د لوبو د محکمې ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د میله کې د قبایلی سیمو او دینی مدرسو ځوانان هم برخه اخلي.
میل او فیمیل هر ځای نه لګیا دي پارټیسیپیشن کوي. په دې کې د فاټا سټوډنټس چې کوم دي نو هغه ایز اے پارټیسیپینټ هم لګیا دي حصہ اخلي. مونږ سره په خپل منیجمنټ ټیم کې تقریبا 18-20 کسان داسې دي چې هغه د خیبر نه د ساؤتھ وزیرستان نه د نارتھ وزیرستان نه په هغه کې مونږ سره فیمیل هم دي. حقانیہ شوا، شیرگر مدرسہ شوا، جامعہ بنوری شوا. چونکہ داغی زیادہ تر دغه په قرات او پنات کې تقریبا 14-15 سټوډنټس دا سیدی چې هغه مونږ ته د مختلف مدارسونو رجسٹریشن مونږ سره کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت دا وکوي چې د مارچ په 15مه او 16مه د ځوانانو لپاره دا میله به په تاریخ کې د پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو لویه میله ثابت شي او د ځوانانو د دې میلې په ټولو انتظاماتو به 1.5 کروڑ روپۍ لګول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اخیستی د دې سیمې ځینې ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخې باید د اف سی آر قانون په مکمله توګه ختم کړل سي. ځینې کاربان وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ شوی او د بېګناه خلکو پر ضد استعمال یې ځوانان د تشدد پر لور بوستي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ایف سی آر یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن چې د قبایلی سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او په خوانه د غلطه رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه ایف سی آر د قبایلی سیمو روایاتو او د غزای خلکو ژوند ژواک باندې ډیر ژور اثرات لري، خو دغه قانون د قبایلی سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. سړونکو او سماجی کارکون نظام دا وړوای قبایلی سیمو کې ایف سی آر قانون په ډانچا کې تشدد موجود دی او د دې زیاتره اثرات په ځوانانو پرې وځي.
کلچرل وایلنس چې په ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، ابل ته مونږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه د چاغه په صاحب باندې په قانون کې، صاحب عدالت کې، او صاحب پولیټیکل ایجنټ کې، او صاحب سیاسي صاحب قانون کې یو تشدد وي. دا دې په د سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل قسمه ده. پر دې پدا کې د صلاح او د بهبود هیڅ خبرې نشته چې کم زم دا دواړې سیزنونه وي نو الته تر اګریزیه کیږي، الته تشدد یتیږي. زمونږ غو بنیادی بشری حقوق هم سلب شوی دي او د دې زیاتره اثرات زمونږ ځوانانو باندې کېږي. ځکه چې ځوانان چینج وړي، ځوانانو دنیا وکتل، ځوانان وایي چې یاره په مونږ کې هم داسې قوانین راشي چې هغه په پاکستان کې یا په نورو دنیا کې لاګو دي.
د قبایلي ولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی په سیمو کې د تعلیم سہولتونو د نشوالي له کابله ځوان کول د تعلیم نه لره پاتې شوی. زکات چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامی چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړې نو مخصوصو مخاورو او ملکانانو ته ورکولې شي چې د حجرې او بیټکونو په ځای کارولې شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان دا وړوای قبایلي ولس کا یو خوا د بیکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بل خوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړې.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس زمونږ چې کم ځوان کول دی د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فایده نشته. پکار دادا چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي، دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابر کی.
د سړونکو په وینا قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه د جمعې په ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د پېښور های کورټ چیف جسټس مظهر عالم یخیل نوموړي سوګند واخیست. ښاغلی جګړه د پخواني گورنر سردار مهتاب خان عباسي تر استعفا وروسته گورنر وګمارل شو. ظفر اقبال جګړه په داسې حال کې گورنر شوی دی چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه ولسي غوښتنو زور اخیستی او هم په دې لړ کې مرکزي حکومت وار له مخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه موږ له خبر ایجنسۍ د خامی اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل سره مرکه کړې او په سر کې مور زخه پوښتلې چې ظفر اقبال جګړه باید تر ټولو اول کم کارونه وکړي.
دری کارونه چې یو قبایلي عوام کې لکه څنګه په دې سلور ځو په کشمیر او ګندت بلتستان کې دی، دویم پاتې دا کم موجوده سسٹم دے دا سسٹم اکاؤنٹیبل کی او دا سسٹم جواب دے کی لکہ کم ہی کم دے چی دا لگلائی شی اکاؤنٹیبل شی او دیام کردا چی دے جوڈیشلی ایکسٹینشن وکی بلنے رفیار لاندے ایکسٹینشن وکی خوش انصاف دروازہ خلاص شی صرف دردتر میں چونکی دیناو یا فیصد دا قبائلو مسلم حال شو پیناو یا فیصد دا فائدہ مکمل پیسہ کی صدا فائدہ رسی دو قبائل پینزار یا پیسہ دا در خلالت نا در غلامی نا در جاہلیت
قبائلی سمو کی د فوج ډیر زیات عمل داخل دی، اول ته عملیات کوي او په ډیرو ایجنسیانو کې بلکې دوی دي. آیا د پاکستان فوج او بیا منتخبه حکومت په دې سره سلا دي ستاسو د معلوماتو مطابق چې دا کم درې کارونه تاسو یادوي هغه د وسی کنه هغه به د اختلاف شکار شي او دا کار به د ځنډ ښکار شي؟
بالکل، چې تر کومه پورې مونگ یا زماوار خلقو دے قبائلو مشان یو دے قبائلو کو نمائندگی بانے پا اسمبلی کی کینو اور دے قبائلو جتما خبر ہے زیاری جواب ہوئیو تو تر وہ سا پوری زمونگ سرا فوجیانو ہیچ قسم نہ رابطا نہ کرے جتا سو دا ریفام ولے غاڑے یا دا ریفام دس نہ دس ہو غاڑے نمت خموشی ام دا ظاہری گی چاگام پا خپلا پا دیکھ
دو اقبال ظفر جګړه دغه کم تاسو غوښتنې لري یا دا کارونه ونه کړای شي، کم کارونه ستاسو مطالبه ده یا د خلکو ده، نو ستاسو د پارلمان غړي به څه کوي؟
موږ سره آلریډي کمیټي وزیر اعظم نه جوړه کړې ده، ما په تېره هفته په اسمبلی کې خبره کړې ده کمیټي تیر گورنر گورنر سره درو جنسو وزیر کړی باجوړ مومان سو نارت وزیرستان نور جنسو ویزر ان شاء الله تعالی سر تجزیز به هر تل دې میش کې کمپلیټ کوي. زمو کوشش ته چې د خپل ریکمنډیشنز کمیټي او مون پارلیمنتریان پرایم منسٹر ته او پارلیمنت ته د بل حصے کې دوه لپاره ولګو، خو کله مون ته دا پته ولګېد چې د حکومت ته درشي کې انټرست نه وي، نو مون به هر قسم پریشر ډیولپ کوو تر دغه پورې چې ضرورت پېښ شي موږ به قبایلو ته اپیل کوو، قبایلو به اسلام آباد ته بوزو او په اسلام آباد کې به هلته تر هغې پورې موږ درنه وي چې تر کومه پورې موږ قبایل مین سټریم لاین ته راوستلي نو هغه حق کې نه وي راکړی چې کم حق یې دغو څلورو صوبو پاکستانیانو ته او د دوو یونټو پاکستانیانو ته ورکړی.
حاجی شاجی ګلو د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په صوبه کې به د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته مفت کتابونه او یونیفارم ورکوي. په اقلیتي چارو کې د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې دغه سی یو ګام اخیستل کېږي. د ده په وینا دوی به د څه کم یو نیم کروڑ روپۍ یونیفارم او کتابونه زده کوونکو ته ورکوي. تفصیل د شبری جان په ریپورت کې.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروز خټک د اقلیتو یا کم شمیر ډلو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگ مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د اقلیتو یا کم شمیر ډلو سکولونه چې پکې دغه کم شمیر ډلو بچی زده کړه تر لاسه کوي دوی لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په وړاندې بزل دا وړیا کاپو کتابونو او د سکول یونیفارم یا جامو لپاره خوشا یو کروڑ وصل ویخ لکه روپۍ ورکړي دي چې د دوی په وینا ورسره به دغه کم شمیر ډلو او د دوی په بچو کې احساسي محرومي ختم شي. بلخوا خیبر پختونخوا کې د کشمیر ډلو لپاره تنظیم یا آل پاکستان هندو رائټس اسوسییشن مشر هارون سربدیال مشال لیډو ته وویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي خو باید حکومت د دوی لپاره نور بیل بیل سکولونه هم جوړ کړي.
خیبر پختونخوا پاس ہم کار شوی دے بلا شبہ غڈیر مترف تے ڈیر قابل تحسین دے اوزمے مچے یو ڈیر تاریخ سال فیصلہ شوی دے پر دی سرت چے زمون دا ماشومان تعلیمی دا ایڈریس نہیں کی جی دا بنیادی وجہ دا چے دی کہ اگر دا منائی بنوں مانے چے دا غٹ گرانٹ چے دے اگر ورک 1,47,00,000 روپے چکم ورکئی لگیا جی زے مچ اگر صرف کچن سکولوں نوں ورکئی اور چے دل تپا خیبر پختونخوا کے یو ہندو سکول نشتے دے یو سکھ سکول نشتے دے او پکار دا دے چے کم از کم دسے سکولوں نے شروع کی اگر کی ہندوان وی یا دسے سکولوں نے شروع کی چے اگر مین سکھانی
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصی مشیر سردار سورن سنگھ جا تکڑا چھ دے سرا تڑلے دا کشمیر اڈلو بیلا بیلو سرکاری محکموں کے پناہ کرو کے خصوصی کوٹا ہم ددوی حکومت جا تکڑا اور دامیت سرے سرے نور استرنج بہم ددوی ہوا رکڑی خیبر پختونخوا کے دویش د کشمیر ڈلو یا اقلیت سکولوں دی چې د پیښور نه علاوه ایبٹ آباد چترال نوخار اور ډیر اسماعیل خان کے پکے د اقلیتو ماشومان زده کړې ترلاسه کوي سردار سورن سنگھ وای چې دغه ماشومانو کې دغه مالی امداد ویشلو لپاره حکومت د دغه متعلقه سکولونو د پرنسپل په مشوره کې خصوصي کمیټه ټاکلې ده او د هغې په ذریعه به دغه ماشومانو ته دغه مرستې ورکړې کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
پوهان او لیکوالان وایي چې لوک داستانونه د یو ماشوم ذهني تربیت کې ډیر لوی کردار لوبوي او د دې په وجه هغه د ټولنې یو ښه انسان جوړ شي دوی وایي په کار ده لکه د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار خپلو بچو ته لنډې کیسې یا نکلونه سلسله بیا شروع کړي په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ جوړ کړی دی
د پښتو د استادانو پوهانو او لیکوالانو وینا د چې په خوا بنیاګانو او میاندو خپل بچو ته د شپې کومې کیسې کولې هغه به د ماشومانو پر ژوند ډیر ژور اثر غورځوه ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو د ناستی پاستی د مشر کشر ادب د خپلوو پیژنګلوي او د حجرې جماعت خبرې کېدلې د کومې لکه بله بچې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډیر ضروری هم دی په پیښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسی ډیر مهم کردار لوبوي او دا ځمواري د مور او پلار جوړیږي چې هغه خپل بچو ته د حجرې ناشته ولاړه وخایي
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کومه بنیادی خبره وا هغه ماشوم ته خپل رښتې خولو رښتې به ورته خپل خولې چې تاسو خپل له او څوک پر دې نو ماشوم بچ لوی دو نو هغه به د خپل پر دینه خبرو دغه سه د شپې کیسی چی وی نو هغه سره به ماشوم د خبرو چلوم زده کو په درونو سپک بم پوه شو نو هغه بنیادی سکول چې کم دي زمونږ روان شوی دي نوې زمانه چې دغه د هغه ضرورت نه محسوسي اگر چې د هغه نقصانات مونږه بیا بیا راته ملاویږي نو مونږ له پدې باندې غور پکار دی چې کداغه ان غری غاړه نه وي خو ات لیس اجتماعیت پکار دی چې په کورنۍ کې د نوی او د یو بل د مسلو نه خلک خبري
همداشن په پیښور اسلامي کالج په هینتون کې د پښتو څنګ مشر او استاد پروفیسور اباسین یوسفزی هم په دیاړه مشال ریډیو ته وې
کله زه وړو کې وب خپل نه پاره ورو کې مونږ په اجره کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کې کولې دا غېنه مخ کې چې ډیر واړو اجره ته بنره او تونه په وخت براته نیاګا نو تروریانو میندو نور مشرانو خزو کې څه کولې دا هغه کیسو په ذریعہ زموږ تربیت کېدو ډېر په غیر مخصوص انداز کې په ډېر فانتسي چې وته په انګریزي کې وایي هغه رنگ کې به زموږه تربیت کېدو موږ به د ژوند په اسرار او رموز د اخلاق او د کردار د همت د حوصله د یو بل سره د سلوک په چل باندې پای کې پویدو نو دا غنمه چې دا ډېر به حد ضروری شی دی نو د بچو د تربیت کار په ډېر آسان شی ډېر په خپل رنگ کې به تربیت کیږي
لیکوالي او شاعري سینا گل مشال ریڈیو تووی چی که پختانه غواړي چې خپل کلتور دو دستور ژوندې وساتي نو باید چې خپل کورونو کې د دې خایستا او خوندور عمل پیل وکړي
نیاګانو خپل نوڅو ته د شپې د ودې کېدو په وخت باندې ډېر خوږی خوږی کیسې کولې واکه چې دې به د ماشومانو ډېر ذهني نشو ما کولا دا غي د پاره په دې کې د اخلاقیات یو درس خپل اطلان او د خپل تاریخ چې کم دین او هغه به هم په دې کې ژوندې او خو د بده مرغه د سي کلتورونه راغلې دا ټول اګه زمونږ نه اوترول نو کدا سیو چور عام شي بیا د سره زمونږ او ماغه ژوند هغه مازی زمونږ مخه تراشی و هغه د نیاګانو د خلی خوږی خوږی کیسی ماشومان اوس مورین یقینا چې زمونږ د کمیسون زیدی په دې کې به تر ډیره حده پورې کمیرا شي او مونږ به د خپل کلتور سره د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو زنانو نیاګانو او میان د خپلو بچو ته کیسی کولې چې پکې بهرام خان شهزاده بدر جمال خاپیری فتح خان رابیا ګلا گل او سنوبر نیکے بدے یوسف خان شیربانو او د گنجی کسی ڈیری مشہور وی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو په دومنی مای کې هم درته د باختر ستوري 19 پروگرام لرو او څو نور رپورټونه لرو خو اوس به خبرونو لنډیز وړاندې کړو ځکه چې لسمی بجې سوی دی. د پاکستان په سیمه صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ته ممتاز قادری ته د پانسی وکولو په ضد مظاهرچیانو پر خبردارانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په سلګونو مظاهرچیانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پریس کلب او کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل آج پر دفترونو برید وکړ. په پاکستان کې به د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 5 کلونو کې 10 کروڑ افغانۍ لګول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم د دفتر د جمعې پر ورځ په خپور شوي بیان کې ویل شوي نواز شریف د ګرین پاکستان پروګرام منظوري ورکړې ده. په خیبر پښتونخوا کې سرلرنه د ځوانانو لپاره د ورځنۍ میله پیلوشي. د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیګام شاله ډوته وویل په میله کې به سلګونه لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي. سپینه مانی وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبان سره د امن هڅې جاري وساتي. د خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پر ناوخته وشوې. افغان چارواکي وایي ټاکل شوي د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمېر MD-503 او E-90 ډوله الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ور وسپارل شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دا خبره ویډیو ته وکړه. چارواکي وایي د افغانستان په مردان میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکونکي له وسالو طالبانو چپورلې دي. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د ملي اردو د سرتیرو وسالو ترمنځ نشته هغه مهال وسو چې وسالو طالبانو د آزاد خیلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګورا د سړک جوړونې کمپنۍ کارکونکي له موټره راښکته کړي دي. ترکی چارواکو د مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستې دي. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردغان د مخالفین په ضد یوه نوې هڅه ده. د شام د بشري حقونو د سر ډلې په وینا د شام د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته په سرحد د پورې وتلو سیمه تېره ورځ نیولې ده. دا خو د خبرونو لنډیز خو دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نخبریدونکو مشر کړس پڼ خپل ای دریه کې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ته په ور پیښستونزو او د هغه په ترجیحاتو باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر په داسې وخت کې سوګن پورته کړو چې په قبایلی علاقو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات روان دي او په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته خیبر پښتونخوا هم د ترهګرۍ سره مخ ته او بل پلو د فټه حالات هم ناسم دي. نوی گورنر اقبال ظفر جګړه لبا ډیر پسندیدګي سرکار کولوی ادری گورنر ته د ورپیخ مشکلاتو اړخ ته اشاره کوي او وایي چې د دې سره سره کوکتل شي نو د فاټا سیول انتظامیا فعال نه ده او د دې ټول چارې د سکیورټی فورسز سره دي. بل پلو د شمالي وزیرستان او د نورو ځینو قبایلی سیمو د خلکو خپل کورونو ته د واپسۍ مسله هم پرته ده. ادریا اخیری کې وایي د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر یو سیاسي بصیرت او پوهه هم لري او بیا د پیښور سره تعلق ساتي نو د قبایلی او نور پښتنو د مسلو نه به په خشن خبر وي. باید چین موړه د هر تعلق او رښتې نه پرته په مجموعي توګه ولسی او د فرستونزو ته خپل توجه را وګرځوي او دوی هله لري چې د به د ورپی خستونزو او چیلنجونو په خشن مقابله وکړي خپل مرام ته بزان ورسوي. بلپلو ایکسپرس ورس پړ خپل ادري کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زبا مذاکراتي عمل راتلونکو سوروزو کې شروع شي او افغان حکومت وایي چې ملک د روانه جګړې جګړه ختمولو لپاره دوی طالبانو سره مذاکرات کوي او دغه لړکی دوی ټول تیاری سرته رسولې دي او کڼلارې جوړه کړې ده. بل طرف ته امریکا هم پاکستان ته باور ورکړې دي چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره به دوی له پاکستان سره په شریک کار کوي. ادارې مخکلي کې چې د دین وړاندې هم په امریکا د مذاکراتو دور شوی وو خو د هغې ګټوري نتیجې مخې ته نه دي راغلي او دا اوس هم د افغان حکومت او طالبانو موقف د یو بل نه جدا جدا دی. البته د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې دواړه ډلې مذاکراتي عمل جاری وساتي ځکه چې دا یو ګران عمل دی او په یو ملاقات کې د دې نتیجې مخې ته نشي راتلی او د وخت سره سره به دواړه ډلې خپل خپل موقف کې بدلون راولي. ادریا اخري کې وایي چې دا ځل مذاکراتي عمل او مفاهمتي عمل کې د پاکستان او افغانستان سره سره امریکا او چین هم جوړه زړه خوخي لري خو د مذاکراتو کامیابۍ لپاره تر ټولو اهم سیس د افغان حکومت او طالبانو په رویو کې لچک دی نو هیڅ ګران نه ده چې دا مذاکراتي عمل نتیجه ورنه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خریدونکو کارډین رسونی د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر په وژنه کې ککړ ممتاز قادری د پانسی ورکولو او له امریکا خریدونکو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د طالبان سره د پټو مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو لنډیز له ګلای اساور.
له برتانی خریدونکو ګارډین رسپانه لیکي د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر وژنه د انسانیت عزت جرم او دا قتل یو له هغو چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان بدنام کړي. رسپانه وایي سلمان تاثیر د پنجاب صوبې گورنر وو او خپل یو محافظ ممتاز قادری وژلی وو ځکه چې نوموړی د توهین رسالت قانون کې د بدلون پلوي وو. دا قانون له 1970 لسیز راهیسې نافذ دی چې پکې بدلونونه هم راوستل شوي وو. رسپانه وایي د تیر ګل پر ورځ ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شو او د نهي پر ورځ ډیر زیات خلکو هغه د جنازې په مراسمو کې د حکومت اقدام وغندو. دا ملاتړ تر پاکستان محدود نه بلکې د برتانیا برمنګم کې هم په یو لوی جماعت کې ممتاز قادری لپاره دواګانې وشوي. رسپانه لیکي په برتانیا کې مشت نور مسلمانانو په دې انتقادونه کړي او ویلي دي چې دا د ټولو استازیتوب نه کوي. ګارډین لیکي دا خپکونکي خبره ده چې مذهبي مشرانو د خپل منځي زغم له تاریخ زده کړی نه دی کړی خو اکثریت مسلمانان له هغه نظریو راوتی دي. بلخو فارم پالیسی مجلې کې د برګدال قصه کې هغه خبرو په اړه سنو چې سرنګ نوموړی د خفیه مذاکراتو په نتیجه کې له طالبانو را خوشی کړل شو. مجلې کې لکلون رئیس د اروپای محفوظ زینو کې د خفیه مذاکراتو یو مهم کردار د ریچارډ هالبروک وو. کسوم نوموړی متنازع خو د دې باوجود یې سفارتکارۍ لار خپل کړی و او په واشنگتن به زور راوړو چې په افغانستان کې په سیاسي جوړجاړی کې طالبانو ته رسمي رول ورکړل شي. مجله کې خفیه مذاکرات په 2011 کال کې شروع شوې ول خو طالبان هغه وخت د دین جلا شول کله چې د مئی په میاشت کې دا خبره په ډاګه شوه. سو میاشت وروسته بیا دا خبرې پیل شوې خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کې د اسلامي اماراتو بیرغ لګول وروسته دا خبرې د ځان ښکار شوې. په هغه وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزی سخت خبرګون خودلې بو او دا هر څه په ټپه ودرېدل. فارن پالیسی مجله کې تر 2013 کال پورې برغدال له طالبانو سره وو او واشنگتن غوښتل چې خپل فوزی له طالبانو را خوشی کړي او دا یې هم غوښتل چې دا هر څه د ټولو ځواکونو د وستلو وړاندې وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځخبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د برتانیې، فرانس، جرمني او روس مشرانو په شام کې د کړکیچ د ختمولو لپاره د سولې پرې دوامدار پروسې د کار کولو شمنه کړې ده. د جمعې پر ورځ د 4 هیوادونو مشرانو د ټلیفوني کانفرنس للارې خپلو کې خبري وکړې. بلخوا د شام په اپوزیشن کې به مهمه ډلې ویلي چې حکومتي لوري اوربند نه دی مراد کړی او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. له اجمل اندازه ښه د دې تفصیل اورو.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وای برتانوی مشر د جمعې پورس په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې خپل سیالانو سره د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړي. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. پاین حل کې د سوریې د اپوزیسون یوې لوی ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپل ځواکونو تحرک ته دوام ورکړی او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاري وساتي د اوربند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربند کې چې د فبروري د 20مې نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي، د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصر جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربند له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی، خو د بشر الاسد خلاف جنګیدونکي یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړی. د سوریې د حکومت اپوزیسون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په 9مه نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پرېکړه نه ده کړې. خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الووش رويټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوي سیمې نیولې او په نیولو کې د جنگي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو د موافقه د سوریه پر روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ د ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریه څخه غونډي هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوې دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل د اوربن عملی کېدل دوام لري خو لا هم ناسک دي.
دا مشال ریډیو ده.
تمکه چې تر راتلونکو پنځشنبه پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استاد سره مقامه خبرې وکړي. کڅم لا د خبرو اترو دقیقې نیټه نه ده شول سوي، خو افغان او پاکستاني چارواکو تایید کړي چې راتلونکو ونی به د مقامه خبرو لومړنی دور په اسلام آباد کې تر سره شي. یو ځل بیا اجملان ته ورسو.
افغان چارواکي وایي دوی ته ملري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند خیر الله آزاد کڅه هم د خبرو اترو دقیقې نیټه و نه خو د خنموړي ازادي رډیو ته ویل د سولې د خبرو لپاره د همغږي په ورسته څلور رخصه غونډه کې د شوې پریکړې لمخې باید د خبرې اترې ل راتلونکو پنځشنبې چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه تر سره شي.
خو موږ انتظار لرو چې د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفانو با صلاحیت استازو ترمن خبریتری ان شاء الله په طالب اسلام آباد برگزار شي او د خبریتری شروع شي.
دا چې په دې مخامخ خبرو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازي توپ څوک برخه اخلي، خیر الله آزادی په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو ټینګار وکړ چې خبریتری به د طالبانو له با صلاحیت استازو سره وي. نو موري ول چې د افغانستان د حکومت لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیس هم د خبرو اترو تر پایلې یو ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخو د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستانی استخباراتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی په ورته توګه تایید کړی چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د خبري اترې پایل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځای پیلوي چیرې چې ورسته ځل نیمګړې پریخوي. کسان مستوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندې دی ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې دومونه بیا هم نه دی یاد کړی ویلي د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې ورسته لاغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپل ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیل شوې ډلې استازي هم خیلې دی بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول وي څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پر لپسې څلور غونډې وکړي څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تیر وړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر لخبرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور تر سره نشو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو اورید خبری برخه هم د دې غړي په دې ځای پاتې ورسیده. اوس هم لښمنی سره سم د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام را دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د معلم لاټر د صندوق د پرانستي غونډې ریپورت ولرو. بیا بل لیکوال او کرکتون کې ملک رغون سره په پښتو کې په خزینه احساس د شیرونو لیکلو په اړه مرکه ولرو، او په اخیره کې به په جلال آباد کې د هنرمندانو ډېرې ته سر ورخ کار کړو، او له یو ځوان سندرغاړي سره به د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. تیره اونۍ په کابل کې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم ټولنې د ماشومانو د ادبیاتو د پیاوړتیا په خاطر د مالی ملاتړ صندوق پرانست، چې د یادې ټولنې مسؤلینو له سوداګرو او پر هیواد مینو افغانانو څخه په دغه برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه، چې په سر کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه صندوق کې 3000 افغانۍ مرسته اعلان کړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه د فروری په 28 نیټه په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، چې پر دولتي لوړپوړو چارواکو سربیره پکې ګڼ شمېر کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه، چې یو شمېر لیکوالو د ماشوم ادبیاتو د ودې په اړه ګټورې ویناوې او لارښوونې وکړې. د ماشوم ادبیاتو د کور مشر لیکوال او د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په سوداګرو او خواخوږو افغانانو غږ وکړ چې د ماشوم ادبیاتو د مالی ملاتړ صندوق پیاوړی کړي، سو دوی په دې وتوانېږي چې ماشومانو ته د هغوی د پوهې لکه چې سره سم کتابونه خپاره کړي.
موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکي هڅې کوو، خو تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا او پرمختګ لپاره د ماشومانو د ادبیاتو له مالی صندوق څخه د ملاتړ په برخه کې ستاسو د مادي او مانوي مرستو او ملاتړ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ماشوم ادبیاتو له صندوق سره 3000 افغانۍ د وزارت له بودیجې مرسته اعلان کړه، او زیاته یې کړه چې د ولسمشر په لارښوونه به هر کال د ماشومانو په خاطر 3 لوی غونډې جوړوي.
اطلاعات فرهنګ به وزارت ته پات څخه به تر کې صندوق سره چې مالی مرسته چې موږ په واسطه را ده، مثلا د 3000 افغانو په شاوخوا کې په 3000 افغانۍ به موږ دا غریم رسول سره وکړ، البته دا هم اول هم رسېږي. پیغام چې باغ مجلس کې غذنفر صاحب مو کنو، رئیس صاحب جمهور سره مخبري کولې د ماشوم د ادبیاتو په اړه کې، بیا دوه ویل چې په کال کې اطلاعات او کلتور وزارت کولای شي چې مثلا درې یا حتی 4 غونډې جوړ کړي، او په هغه کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لیکل شوو کتابونو او لیکوالو ته جایزه ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه فرصت نه ګټه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې تحرک رامنځته کړي.
د ماشوم ادب، د ماشوم دی ودی، د ماشوم دی عاطفي او عقلاني او سلوکي ودی په برخه کې یو ډیر مهم او ضروري ګام دی. جلالت مآب وزیر صاحب چې اول کې وزیر سو، ماشه په یاد په اول ملاقات کې دوی دا خبره کوله چې د ماشوم ادب ته باید توجه وکړو، او دا د نیکمرغۍ ځای دی چې ځوانان هم دې موضوع ته متوجه دي. اطلاعات فرهنګ وزارت او وزیر صاحب هم ورته متوجه ده. له دې فرصته باید حد اعظمي استفاده وشي، او په راتلونکي کال کې یو داسې ګامونه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې یو تحرک ایجاد شي.
د ماشوم ادبیاتو کور ټولنه د تیرو څلورو کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی چې په دغه دوران کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې په دغه برخه کې ګڼې خپرونې لرلي او په پام کې لري چې د مالي ملاتړ صندوق له برکته به په دې وتوانېږي چې د ماشومانو لپاره به شپږ عنوانه پښتو او شپږ پارسي کتابونه خپاره کړي او همدارنګه د ماشومانو ادب د پیاوړتیا په خاطر به یوه مجله هم خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې ملک رغون چې د تیرو سو کلونو راهیسې په پښتو شاعرۍ کې په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټولوي، اوس غواړي چې په دغه برخه کې بیلابیلې مقالې د یو کتاب په بڼه خپرې کړي. دا چې په پښتو شاعرۍ کې له کوم دور څخه ښاغلي رغون په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټول کړي او له دې هسې مقصد څه دی، دا پوښتنه نوموړی دارنګ ځوابوي.
دا د خوشحال بابا په کلیاتو کې یو شعر دی، یو غزل دی، ماته دغه سو بیا ته ذهن ته سپارل دی، وایي چې نور به مخ په آینه برابر نه کړم، نه به دواړه سترګې تورې پر انجه کړم، او هغه یار چې چېرته یې خوشحال دی اوسي دی د خپله خوشحالي کا غم به زه کړم. دا خو اصلا د ته ده دلته د ده میرمنې توتیا د خولې نه ویل شوی شعر دی، زه نو ځینې کې داسې راغلی دی چې دا د ده میرمنې توتیا شعر دی، خو دا د ده شعر دی. د هغه نه وروسته چې بیا راتېر شو نورو ډېرو زموږ اوسنیو شاعرانو کې ملنګ جان بابا ډېر زیات شعرونه ویل دي، مثلا موسم نوی بهار دی چې نوم یې وسپړل ګلونه رانه جوداري مې یاد دی ځکه مې سي پر مخلوطونه. دا اوسني زلمي به څه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي، خپل پیغتوب به پرې ور نه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي، سر مې له هغو زلمو زار دی چې په وطن ورکړي سرونه. نوی موسم نوی بهار دی چې نوم یې وسپړل ګلونه. دلته د سینو د سپړېدلو خبره خو جنۍ کوي، هلک خو نه کوي.
که موږ بیا د پښتو لنډیو ته تم شو، که ووایو چې تر 50-50% پورې برخه ښځینه احساس څرګندوي، څه فکر کوئ چې دغه به خزو پخپله جوړی کړی وی او کدا به هم نارینه و دا غوی دو زاویه نه ویلی؟
که څنګه چې په پښتو غزلی زو ته غزلی شاعری کی او نارینه و دا د خزو د مورچلا خپل خبرې کړی د شعر په جبه باندې، نو التم باور لرم چې یعنی کسل پیسه ته نه نو 50% دا کار سره کړی دی.
دا چې لنډي هم په دغه خزینه احساس جوړی شي وی، څه فکر کوي چې دا څومره خزینه او قبول کړی دی؟
فکر کوم چې را سل په سلو کې قبول کړی، ځکه دا غي د زړه خبره کړی دا خو خپل نه شو کولای. تر څو چې زه خبرې مو تر څو چې زه د خپل خويندو فلسونو کې د جنونو او د خپل هم سیمپیانو سره پاتې شوی، ځکه چې موږ درې و جنکه هم سیمپیانې مال رلې په کابل پنتون په کولته کې د دې سره چې زه غېدلې مو ته خبرې چې په پښتو لنډي کې دا خبره کې چې زمونږ د زړه خبره کړی دا زمونږ زنه هم سیمپیانو په ټوکی کولای چې زمونږ په ځکه د دینم اخو نور ډېری خبرې شته.
اوس چې تاسو پښتو شعر کې د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې دغه احساس چې زمونږ نارینه او شاعرانو د خزینه او لخوا ویلې دی، بیان کړی دی، هغه شاعری ته راټوله کړې ده او غواړي چې په کتابي شکل یې چاپ کړي، د ده نستا مقصد څه دی؟
زما یو مقصد د دې نه دا چې دا خزینه شاعرانو چې ډېرې ټولګې زمونږ په لاس کې دي، ته موږ لرو په پښتو ادبیاتو کې او پښتو شعر او شاعرۍ کې موږ دغسې پښتنې ښځې لرو او هغې شعر او شاعري کړې ده، خو کله چې د دې ډېرې غزلې به ولولې د دې د الفاظو د کلمو نه به ایله یو ځای کې پوه شي ځینې ټکي داسې دي چې هغه مانس ته راجع کېږي، لکه راغله لکه راغی که نه چې دا ښځینه شعر دی، نور د بیان نه بیا نه پوهېږي، خپله دروني حالت یې دی او خپل سایکالوژیک حالتونه یې پکې نه دي بیان کړي چې دی څه غواړي، د کومو تکلیفونو سره مخ ده. دویم مطلب مې له دې نه دا و چې زموږ شاعران هغه شاعران چې دغه نیمګړتیا یې درک کړې ده او پېژندلې ده او پرې پوه شوي دي، د دغه ځای نه د دوی دغسې خوږه شاعري وکړي که پرې پوهېږي، هغه د ښځو هغه سایکالوژیک حالت دې بیان کړی شي او ور دې شي، ځکه ډېرو شاعرانو دا کار نه دی کړی، خو دا ډېر خوند لري. دا د خپلو خویندو د غمځپلو مېرمنو افغانو پېغلو دغه حالت کاغۍ نه شي تشریح کولی، او دغه نارینه چې لوستې دي دا خو دې بیان کړي، که د شعر له لارې نه وي د نورو نثر د لارې دې بیان کړي، په ناولونو په کیسو کې په نظمونو کې په دې کې دې بیان کړي، خو د هغې حالت دې بیان کړي. پښتنې په قامت سترې نه دي څه دي، دا د خوشحال بابا د شعر یو بیت دی او ما د یوې مقالې دپاره راوړی، او په دغه مقاله کې لیکنه کې زما ټولې خبرې د ښځې پاتې دي چې دې کې مې هېڅ شی نه دی پرېښی. دا د کومو کړاوونو او حبتونو او مرضونو او د ستونزو سره مخ ده، حتی د کور د ډوډۍ نه زمونږ پښتنې ښځې په کور کې ځان له سړه ډوډۍ خوري، ځان له وږي کېني، خو هغه څه چې تیار دي یا یې خاوند له ورکوي، یا یې بچو له ورکوي، یا یې مېلمه ته وباسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی چې په جلال آباد ښار کې ملنګ جان وډ ته څیرمه د هنرمندانو دیرې ته سر ورښکاره کړو او له یوه ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله وکړو.
مننه ګلا، ته به اول خپل نوم والی او بیا به راته دا ووایي چې څو کاله کېږي چې ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
زه پیغام منور د ارواښاد استاد خدای بخلي استاد منور مسی او د معلم شب رضوان زوی یم.
دا چې تاسې د یو هنري کورنۍ سره تعلق لرئ نو ویلی شو چې د ماشومتوب نه ساز او آواز سره تعلق دی، همداسې ده؟
فکر کوم چې شپږم ټولګي کې وم، په ویبیاشي لیسه کې وم، نو زما سره یو کشر ورور دی چې فاسون نومېږي، نو په صنف کې وم، تفریح به شوه نو پاسون برا سره و زبر شما، نو دا خپل انډیوالانو سره به په صنف کې کیناستلو، نو پاسون ته به مې ویل چې ته لاړ شه بیرون یو کاڼی پیدا کړه، او ته بیا راشه بچ رالې، نو کاڼی به واوست، هغه به په چوکۍ باندې تبلغه کوله او ما به ورته سندرې ویلې. نو د هغې وخت راهیسې چې تقریبا زیات وخت شو زه موسیقۍ سره مینه لرم او دغې ډګر ته ما مخه وکړله.
دا راته ووایه چې څو کاله بیا کېږي چې ته داسې په باقاعده توګه هنر ته راوتې یې، لکه ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
تقریبا چې زما د موسیقي ډګر ته مخه کړې ده نو 15 کاله وشو.
د دغه جلال آباد ښار نه علاوه نورو ولایتونو ته، لغمان ته، کونړ ته، کابل ته یا پېښور ته تاسې د هنرنمایي دپاره تللي؟
لغمان ته تللی یم، کونړ ته تللی یم، کابل ته تللی یم، پېښور ته تللی یم، پېنډۍ ته تللی یم، لاهور ته تللی یم، فیصل آباد ته تللی یم.
ته چې هلته ولاړ شي او سندرې وایي، ستا اورېدونکي ته څنګه محسوسوي؟
کومه مینه چې اورېدونکي موږ ته راکوي، فرضاً که زه خپله شخصا چېرته سندرې وایم، موږ سره شوق لري، هغه د هغه زړو سترګو نه لري. د منور استاد په یاد باندې که زه په ننګرهار کی ما یا فازن د تورخم نه واوړم، ما خو پېښور ته لاړ شم، نو په دې مینه باندې چې زه د منور استاد مسیح یم، نو شیخین موږ ته ډېر غوږ مږ دی او ډېره مینه موږ سره لري.
او همدغلته کبیر ته په دې ننګرهار کې تم شو، د جلال آباد ښار نه علاوه پخوا به تاسې کلو ته تللی، ولسونو ته به تللی، په ودونو کې به خلکو سندرغاړي وربلل، تاسې اوس څوک وربلي؟
زه به دا وایم چې الله تعالی دې زموږ په دې هېواد کې قراري، سوکالي او امن راولي. او زه چې څومره فکر کوم، اطراف خلک موسیقي په کومه مینه اوري، داستان پکې اورېدل کېږي، غزل پکې اورېدل کېږي، چاربیته پکې اورېدل کېږي، ډېر د زړه په مینه اورېدل کېږي. نو اوس شرایط تا ته معلوم دي او ما ته معلوم دي، زیاتره اوس اطراف ته نه ځو، کوي ولسوالۍ ته ځو چې زموږ کلی دی، کامي ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو، بعضي وخت دي نورګل پلو ته، څوکۍ پلو ته، نو زه پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تللی یم.
دغلته ستاسې ډېرې ته هم د پښتو موسیقۍ، د محلي موسیقۍ شایقین راځي او تاسو نه د هنرنمایي غوښتنه کوي؟
بله بله عابد صاحب، بس دغه ډېره دي خدای تعالی د آباد لري چې تاسو غوندې نازولي او قدردان او شاهزاده خلک راځي، او بس داسې ورځ نه ده چې زه ویم چې یاره زما د دفتر ته به مېلمانه نه راځي، او زه په دې خوشاله کېږم چې یو څوک یو چاته ورشي. نو دا شینوارو نه راځي، د چپلیار نه راځي، روزمره کني، نو یو ورځ بس وطمن راځي زموږ خواته.
اوس چې زره غلایم او د مشال راډیو د اوریدونکو د پاره درنه دیوي سندري غوښتنه وکم، تاسو و سندره وای
په دواړو سترګو ولې نه؟ پاس د ګودر د غاړې ګلا وړي د سوال یاري د اوس باندې تلشلا
مننه پیغام منور خدای دې ژوند دې لره
تاسو نن ډیره زیاته مننه
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.